وسایل ورکړی دی. په دې زون کې د کرنې ریاست د بنوالۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ 3400 ښځینه بزګرانو ته 14 ډوله د سبزیجاتو تخمونه هم ورکړل شوي دي. د ښاغلي ملاخیل په وینا دغه وسایل د مالدارۍ په برخه کې د ښځو د اقتصاد ودې لپاره ورکړل شوي دي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سخت کال دغه ولایت د انګورو حاصلات زیات دي، خو بزګران یې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر همایون عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې سخت کال د لوګر د انګورو حاصلات که څه هم چې له یخ وهنې سره مخ شول، خو بیا هم دغه حاصلات زیات دي. ښاغلی عمر وایي که دولت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي، کیدای شي یو شمیر باغوانان د راتلونکي کال د انګورو د باغونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي.
زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو مخکې تر دې چې د دې خبرونې نړیوال مطلب در تخپور کو او دوه ونیز پروګرامونه تور سو، بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع کې پاتې جو. د خوست یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استادو د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په هدف ولسمشر ته وړاندیزونه د دغه وخت سیاسي ثبات په ګټه بلل دي. دغه وو وړاندیزونه څو ورځې د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا ولسمشر اشرف غنی ته وسپارل سوه او ولسمشر د یوه فرمان په ترڅ کې تایید کړل. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو استازي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ ازادۍ راډیو ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د ولسواکۍ د ټینګښت په خاطر د ځینو اساسي ګامونو چټول ګټور دي.
دغه اساس دي کېدل شي چې بل اخره ګوندونه په هغه کې راژوند شي، په ټولنه کې او په پښو ودرېږي. او هغه کس د ښځو ونډه په انتخاباتو کې نه یوازې په 15 باید داسې رقم ته شرایط آماده شي پر تلونکو کې چې ښځه مکمله ونډه ولري، نه یوازې 15%. دا د دې کارتونو لغوه کول خو واقعین داسې نفر شته چې چوچو کارتونه یې اخیستي دي او د هر کارت د درغلۍ د پراخېستۍ استعمالوي او دا درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکي ویلي چې ولسمشر اشرف غني د دې کمیسیون له لاسه وړاندیزونو څخه وی منلی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې داوي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکونکو فهرست جوړ شي چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلي دي. بل لور ته هغه څه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوي هغه د ګوندونو کثرت او ډېرښت دی. لیکوال او ژورنالیست خسروار میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمیر لږ وي.
تاسو وکړئ په هغه هیوادونو کې چې کچرته دوه ګوندونه، درې ګوندونه یا مثلا کم ګوندونه موجود وي، دغې ستونزې دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. کچرته ګوندونه نه وي موجود تي تو پشان وي په خپله دغه د دغې بسیچ کېدل د دغې ولسونو د دغې تمرکز په یوه دایره یا په یوه محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بل او طبیعي خبره دا ده چې ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. خو مناسبه دغه وایي چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري په ټولو عمراتو کې دی ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډېری سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجودې دي او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خانمه جان تڼۍ چې دی تذکرې تفضیه کوي په د کنه په مرکز کې به تفضیه کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په په د کنه په سرحدي کې پروت دي چې دې ته چیک نشي ورتلای ولته تذکرې نشي تذکرې کولای. نه دغه په سل کې به 25 کسون تذکرې وخلي، د 15 کسون به پوتې وي د تذکرې نه.
یاد دیوی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت موافقه سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تیر کال د حمل د 14 بل انتخابات وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوي، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو او همدارس د مخکښ شوزو اونیس پروګرامونه زموږ د نن ورځې د خبرونه بل برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو یو نړیوال مطلب لرو، د امریکا د یو شمیر ایالتونو جمهوریت غوښتونکو والیان چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي غالبا په واشنگتن کې لماتې سره مخامخ شوی دی. دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي سطح پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی پرپورت کړو.
د امریکا د جمهورې غوښتونکو ګوند 1500 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دی ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي. ځینې نور جمهورې غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رای ته وړاندې کړي. د امریکا له 350 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای شي. د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له شمیر اقتصادي بندیزونو خلاص شي. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو په ډیر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ، خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه سي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامت ووځي د ډیموکراتانو لخوا فیم لا تر تلاسه کړی دی. د امریکا 1500 جمهور غشتونکو والیانو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولې ویلې دي چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې سي. خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکو وایي چې جمهور غشتونکو والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کېدلای شي. دغه څارونکو وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډیره غیظ نه دی درلودلی، او حتی په ځینې مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې تړ کړی چې د سوداګرۍ لپاره نور سیمو ته ولاړ شي. د ایران او امریکا ترمنځ په ټیمه موافقه کې چې د جولای په 14مه وسو په یو ځای کې لیکل شوی چې ایالتي حکومتونه او سیمه ییز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کولای شي. د امریکا په اریزونا، کولرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهور غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالی مرستې بندي کړي یو کمپاین پیل کړی دی. د اوهایو ایالت خزاندار جاش ماندل چې د دې کمپاین لمشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه سي چې په ایران کې سختري ځای اسلام پال رژیم په ګوندو کېږي. جاش ماندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لري وساتو، او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اقتصادي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار پدې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم, نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی, دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم, یعنی هر هغه انسان بهتر د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی, په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو, اوس هم راځو یو بیلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ او بو باندې بس
لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی, نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي, تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سے راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی پکار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو پکار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې دغه بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی ورسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دې چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
مخکخه خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیه سکزی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارموز اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان آر سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلدوزي ده او کورشنل دی. په دا بخښو کې د کار کې د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بیسواد شوز لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم کومه د حرفوي زده کړو پروګرام زموږ د شوز لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د شوز لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شوز لپاره په زراعت بحث کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا شوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم چې شرکت دی تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي، هغه به هم زموږ د شوز باغ وي چې په هغه کې به په سلهاوو شوز موږ په کار باندې وګمارو او دا باغ هم زموږ د شوز چارې ریاست دی د شوز لپاره دی. دا به یو تفریحګاه هم وي تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښه زوتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله دغه شوز په واسطه باندې خرڅ شي تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول شي، هغه څه چې امکانات پر شوز په کورو کې ولري نو هغه ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونو تر سره شوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دې لس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي دا ډېر لنډمهاله پروژې وي، که چېرې دا اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې هدي اقل تقریبا کله هغه د مایه کېدلی او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بته پکې ویني دوی تر څنګه کار سره کولای نو اوس په زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی پر کار باندې مصروف وي. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلو سره پروژې دا زموږ ښځو لپاره هیڅ نه و بنه دي پروژې نه ده د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغیرات نه سره وستلی. که چیرې دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی شي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی پخپله وکولی شي تولید وکړي وکولی شي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي. ولې دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار شي. که چیرې د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل شول ډېرو ښځو ته ورکول شولې او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې د پاکستان څخه راولد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړې شوي وي یا خرڅ شوي وي چې د دوی په دننه خول. که چیرې دغه ځای په دغو لسانو شل دنو چرګانو چې ښځو ته ورکولې دغه پر ځای موږ ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي خصوصا د مالداري په برخه کې په بیخي دغه مسولیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دغه برخه کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړی وای او دوی د دوی لپاره د غواو دغه ډېری جوړ کړی وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلات ستونزې چې مخامخ دي نن ورځ بنا وای.
د ولسوالۍ د شوز لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر شوزو برخه درلوده او دا څومره اغیزمنو
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د شوز د پاک ولسوالۍ کې البته د یو شلته نو شوزې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړې میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن په دوی کې دیش دي شنو شوسته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راس ولو په خیر کې وقینم ډیر زیات مواد یو ورکول سو تر څو دوی وکول سي د مواد څو له طریقې د استفاده وکي او د وندا ډول باندې د خبر پروګرامو ته دوی دامه ورکي او دیش تنې په کندهار شهر کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه هم ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زغه هم ځکه هم سمې کړه آباد کړه هم یو کړله ورسته په هفته کې هغه شو زغه مواد څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسول او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم و د توزیع سره ورکول شو.
تاسو چې ورسره د غشتي پولیسوالي کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ په دې باندې څه تحقیق کوو په دې خاطر باندې چې اوس د عبادت د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا دا بنتی بنجان دی د اوس د عبادت خدوی وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بورواستو بیا په ورسره موږ گزارش ورکړو چې دا د استفاده ترې کړی دی کړنه کړی
د کندهار د شزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې موږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړه. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کشوی خفا نو داسی مکوا